سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریز کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر للارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندي صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یو کارپو سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلق موږ وینو زموږ ته پنبه دانې غوړي رانیسي. زموږ تولیدات نسبت به خواته ډېر سوي دي.
د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوی سروي کړی دی چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروي پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. دې کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 25% کې وه. بل لورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوه اتیا په سلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبوره شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي دادالله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر نه میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخته لوشه د افغانستان تر درویشت میلیونه ډېر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې څوارلس میلیونو ته رسېدي. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان پنځه نوي په سلو کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې سلو فیصدو ته رسیدلی دی.
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بې وزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو اوو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پایل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی یم په افغانستان کې له د پخوا په شان. البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا دو دېرش میلیونو په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بېباوري او مافیایي کړۍ ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بېباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړۍ تور څنګه پوری کوي؟
که چیرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بې باوري را منځته کوي. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکي امنیت مطرح نه دی، هلته چې فزیکي امنیت هلته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح اوسېږي. هلته باید د بانکو روابطو په ارتباط کې دا امنیت باید برقرار اوسېږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده. د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسي هم دا وه چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطره چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د څلور نیم میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د دې لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته؟ دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي؟ آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو، بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
اساسی مثلا داده گوره یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یوازه بهرنی سازمانونه نشی بیاره قولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده وي، دلته د دولت البته قوي نظارت باید موجوده وي، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د ده مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا دده نه زیاتي، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نه کوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبریالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقونو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ د ویګړې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلامې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ تشمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همه مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواوې وټاکلې، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دېخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر ورځ افغانستان ته ولاړ او ویې ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو له رامنځته کېدو سره سره افغانستان نه دی هېر شوی.
زه دل تراغله ام چې دا وایم چې واسي اوکراین نه دی په نړۍ کې نور شخړې هم شته دا سی پی خي چې پاملرنه غواړي او افغانستان مخته لومړی توپ لري
شاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړی ورځ په کابل کې لپخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل تر دې کتنې وروسته شاغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه بې ځای شویو افغانانو په اړه یې خبرې وکړې او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي په 2020 کال کې په افغانستان کې 100,000 کسان بې ځایه شوي دي او د پروسه کال تر اخیره د ټولو بې ځایه شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونه ته رسیږي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5,000,000 افغانان د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادو کې کډوال دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندې شي. د ډیپلومات د دې کار یو علت د مالي سرچینو نشتوالی بللی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډي پي ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایډن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړي دي خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پارا د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسي په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې د چین نږدې څلوېخ سره د ناټو تر مستقیمي قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناټو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وای چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نشتې وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانې د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پنبدانې د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایعو او معدن خونبای په ورستیو کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پنبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پنبه پنځه دېرش بیلر غوړي او دیر لسوه پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پنبه یې بهر ته صادریږي خو غوړي او کنجاره یې په کور دننه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکوونکي وایي له دوی څخه اوس ډیره تقاضا د پنبدانې د غړو کیږي ځکه د بهر وارد شوي غوړي په لوړه بیه دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پوره کړي تر څو د بهرنیو غړو د وارداتو مخه ونیول سي.
د خلکو تقاضا بیخي ډیره ده. حتی موږ د دوی د غوړي نسو پوره کولای او غوړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په هغه اندازه یې پوره کولای لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانی سي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پورې.
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشتون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې تر سلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وتړل سوې خو د پنبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دي خرکیږي نو اگر ازي د لیمور د کندانی سره په بجلا کوو دا غسه ګټونه جوړو دا هغه سبا د چې کما دانه پاتې چې دا غسه موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي دا غسه بعد پروسس کیږي بیا زی موږ خوشاله نو کوم سره دا دي چې اول دې موږ د برق مشر راځو
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور ویش فابریکې د پنبې د پروسس تولید لري چې په دې وروستیو کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکه ټنه پنبه پروسس کیږي چې د خالص پنبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه وږي زره ټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پنبه د زراعتي محصولاتو څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پنبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړي هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پنبه بهر ته صادریږي او غوړي تقریبا 5000 ټنه غوړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د استفادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګران سوي دي. 2,35,000 په تخمینی ډول کنجاره د لیه په لاس نه راځي چې هغه مالداران د حیواني غذایي موادو په توګه استفاده ځنې کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره وسي تولید کې به یې دوه برابره زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نه سره ټکي. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې ښه و، خو اوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شوی.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سړک خی اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولې. څوک چې پر لاره تیریږي دای لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په وسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار ښه و، سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډېرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شی راوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وایي تیر کال د کرونا او سږ کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان یې کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 25% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډله کې ته ورته ګوره دی تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار هم نه دی. مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کور شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و مامور و هر وده چې وه. دا خلک بېچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي وایي بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بل خوا خلک وایي یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډېری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسېدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورځ په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې د هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګیا دي، یو تفاهم ته پرې رسېږي او یو طرز العمل جوړوي چې د هغې د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیف الخامی یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی وروره. دا زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محروم یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غونه ظلم چې له ما سره سوی ده په ټول افغانستان کې به دا ټوله بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر مې یو ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندګي مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندګي له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم. بچی مې د عریضې لپاره لېږلی و، دی وګرځاوه په نوبت کې ودراوه، وایي نوبت تېر کړه. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکه کړې ده چې تاسو خو د یاریزې په خاطر راغلی و د موټر اریزه یې کوله. دا څه مشکل و د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومره ورځې چې نوبت نه راته نکېږي ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي بیا به نوروزه بعد دی ما ته نوبت راکوي بیا به د ما مریضان عملیات وي. قسم د الله تعالی راچې ورکه ده هغه هم کامیاب لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیه خیج.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو خو دا شیبه د سهار 8:30 دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر له لارې د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وی له پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمرودو د یو کان د یوې برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومترۍ کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو څو شیبې وروسته د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړې اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغه استوګن دی چې درې کاله وړاندې نامزد شوی. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه یې کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره اوزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي. دا اندیښنه لري چې خی طالبان د نوی کال د منځنی په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې ده، خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنعنات همدغه نوروزی شته، خو زما د قصد دولت دا ده چې سږ کال هیڅ ستونزه په دې اړه ونه باسي، که خلک وکړي شي او دغه رسم راواچه پای ته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوی کال د دودیز جشن د نمانځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 لمریز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاته سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته سوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمیدالله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دي، خلک یې د اخیستو توان نه لري. تیر کال دا شپې ورځې د یو من جلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سږ کال قیمت 500 افغانۍ دی. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 1500 افغانۍ وو، سږ کال قیمت 1200 افغانۍ ته رسیدلی. دغه شان بوره مخکې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی دی.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفې وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نورې قیمتي تحفې هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنی د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوی هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوی بلخ پرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. ځینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو له خوا کېدونکې مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو هغوی ویلي تر خپلې واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی پټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لار کې درته دا ځل له یو خوستي هیوادوال سره غږېدل یو چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
د نړیوالو مقامات زحمت کوم چې دا ځاله محمد د خدای په واده د ماجرینو د ریاست ته جوړ شو کړو. ابل راځي چې څلکو ور د دې څلو غوږ راکړ او څو څنګه د مامور د ځنګل راټوي وای نیمې څل غړ اوري او د نیم جلې سبا څنګه قسم ده به کې پریدم د خدای په واده دا کار وکړي. د ځاله محمد د دې ویږي راځي غواړي زر مدام
زار دې شم وطنه، خدای دې وساته. دا ځل سم بې دینو باندې واوښتي، افغانستان خلکو باندې د خدای رحم وکړي. بخار او شتخوري او اوس مولوی مولوی خوري ده، ملا ملا خوري ده. زه د کافیسا والی تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. کوم کومکونه چې تګاب ولسوالۍ ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخامی یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسیدونکی. وروره د زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده، موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. کومه تاسو پانه چې واځي یو بیر سیم انتن کې پکښې دی هغه په ډیرو ساحو کې کار نه کوي. واځي د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو کوم دی ولسوالۍ ته لږ څه پام وکړي د مخدراتي شبکو په باره کې خو ډېر بشوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی اللہ مجاہد تور سی جو ورتا و وای چې دا ډالر په یو سره 350 غوړي پښپانه سو چې په 50 چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده چې دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خپل نقشه ده کې کورنر خپل په لار دی او ډالر په 50 افغانۍ دی. دا ورته سره کوم حکومت دې چې مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي. ټول ملت دا دوی سي د لاسه د نرخونو خو به راښه تکواله سي. دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د ورته ګورات خمیری کني وره دا د تذکیرو په اړه کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په اړه کې موږ مشکل دی د ورته ګورې میدان خلک تذکیرو باندې ډېر مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي میدان وردګي کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدګي وکړه او دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې دمګه تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي. وردګ ولایت په نامه وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حوج سره کېدلی. حتی په خارج کې موږ پاسپورټونه راښاده کوي د تذکیره د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو 300 کلن تاریخ لري. وردګ بابا دی موږ چور وردګو بابا و د موږ د بابا نوم بدلوي. یو میدان یعنی د کرکټ میدان یو ورځ دیغه نوم راخسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دی. دلته میدان وردګ کې جوړ کړي او موږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري ډېر پوه خلک لري دا یې چې لرې کړی دي. هلته څو تنه ورغلي دي. څو تنه د چا خبره جنجال جوړوونکي دا ورغلي دي. هلته دغه نوم بدل کړی دی. د دو ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام
بله. السلام علیکم. زه نور محمد رضوان ولایت نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام ده چې ملګرو ملاتو یونیسف چارواکي ته ورسیږي. د افغانستان کې څه ظلم شروع دی. پرون اختر محمد په نامه باندې یو پخواني حکومت چارواکي به هغه وژلی دی. طالبان غاسي کوي چې شخصي دښمني وه د پاکستان سیاحي راغلي ده. مختلف د نجیب حکومت پاکستان سیاحي رنګه هغه پانسای کوم اوس بیا هم لګیا ده. ډاکټر اشرف غنی حکومت یې رنګه په افغانستان کې هم نه غواړي. د پښتني حکومت کسان یې هغه وژني.
السلام علیکم. زه خانزای دی نایبینو په نمایندګۍ په تماس کې یم او دا خپل پیغام زیږم. زما پیغام ګرانو نایبینو او کوندو اتمانو ته دا ده خدای پاک دې قرضي صاحب دین او دنیا برابر کې. ځکه چې موږ ته په هغه وخت کې سپېته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا ووایي چې هر څوک د مایدین او د کوندو اتمانو حقوق تر پښو لاندې کوي. دا ووایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخې ته ښه هیله کوم چې دا پیغام ټول درس نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي. د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نه شر کې د لسم پر پیغام دی. نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادو کوم کده. سلامونه احترامات ورانه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نهه د نگرهار مولي خلیفہ ملوت اورورا کو خدای دی اوروانان دی او زیاتره ملاره دی
د تر مالدار څخه اوس غریب ختم شو هیڅ مواد ولا کومک شوی ولا خیمه ځون کو په خدای کې نو کا وړو کی ما شهران اور غړي او هیڅ هم ولا کوم درازو راډبولي د ازادي ردو نه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او ټول ازادي ردو نه کنه دې دې مننه کی سره ماته ټول نه کوم.
سلام علیکم زه علیم جون غاګیګم په پازل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی بډا خلونه هیله مې دوه چې د شټوب په سیمه کې پارون تازه شوی دا او ته زره او ته افغانۍ ورکړي دي ټول خلک وایي چې دا ولستین زر روپۍ دي د امارات اسلامي نه مې هیله کیږي چې دوه پای جدي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات دي ولکه ماته دي هر شی کې ماته دي چې دوه بعد دوه بعد انجنیرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم زه سید احمد میدان وردګو ته خمیړی کني ولې د شټو پښیمه کې پروند په پیسو توزیع و ولسم زره په اوازې د 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې وي وسه 8000 روپۍ ورکړي دي دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته ویل شي چې دغه انجنیران دغه مسکینانو غریبانو پیسې دو کې خوري مسخه دي دوه کوشش ضرب کوي چې دغه څه بد خیانت و نه شي دي دوه زړه تر زړه دلایګری و شي. السلام علیکم
ما پیغام کته سو ورجانه د سلامونه وامه حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیمه دغه اسلامي امارات پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسته د مسکو متکه کې سم نه ویشه کیږي یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په څلور سو افغاني او په درې نیم سو افغاني یو من غنم په فور انولې دي یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
دا وستاسو پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو رسیدلې وي او د حل لپاره لاس پکار شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
زما بریاوې د مرکو په لړ کې مو دازل خوست کې یو اته درس کلان کس سره د هغه د بریا په اړه خبرې کړي. دا کس تورات خان نومیږي او وی له 15 پګو کلون راهیسې په اوګدې ناروغي اخته دی چې کار روزګار هم ورسره نشي کولای خو ځان زکه بریالۍ بولی چې په ورورې لوړ زده کړې کړي او اوس خپل اتوم ماشومانو زامنو او لورانو ته هم د زده کړو په برابرولو بوخت دی. تورات خان وایي د دې او یو شمیر نورو په هڅو او د پخوانی دولت په منځګړیتوب د خوست په اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ کې د دوی قومي دښمنۍ هم پای ته ورسیده. د هغه دښمنۍ و چې د تورات خان یو ورور پکې وژل شو او کونډه یې اوس د ته پاتې ده. له تورات خان نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې شخصي ژوند یې څنګه دی.
والله شکر دای ژوند خو ښه دی ځکه به خورته یو چې صبر ملګری خدای دی زه خپله ډېر صبر نوک سړی ما تو کال پلا اعلی نبی لنن ویلا کو ژوند دی تیریږي سره دی دی چې ډیر تریخ تیریږي خو بیا الحمدلله ځکه چې موږ مسلمان یو په خدای باندې یقین باور لرو الله پاکار تکړای شي الله بي واورا جي مو اخلاص پای مو خن یا توکسي تکلیفونه نتیر دی بندزه ډیر خپل کوشش وکړای دی تعلیم کوشش وکړای دی ویرو نه وکړای دی زونه وکړای دی خو با سیمو په خدای نصیب می یو کړای شکر دی ویرو نه بتنه ست تعلیم کړای دی الحمدلله ما شومان تعلیم نه پوتی دي زکه چې سخت دی وتلی دی ورونو نه کوکه شو یم پلان نه کوکه شو یم نو زم چې تو کال پلا لامه ربون دی اوس خو لاش پاس هبو کو پهل خلکو نو تعلیم او زمينات چانه مکتانه د برابر کړي بل زمينات چانه د برابر کړي نو دا رقم شوم دا تیریږي.
بل او تاسو وای چې اته ما شومان لري آیا چمتو یی چې د ورور په څیر په خپل اولادونو خصوصا لونو باندې هم زده کړی وکي؟
اصل په سلو کې چمتو یو چې زه په ټول لړو زمونه نږدې کړو وکم دا خاکي په مون نشته چې لیرځي نه بس دا کړه کې زدا کړه خورونه یی دا به زدا کړي ژوند نیمګړی دی خو سپیل خال ان زه خپل مریض یم او ول کې په بزور کې ګډای چلوي اتیا 500 روپۍ روري هیڅ کله دغه وچت کله نه چې اخر ته چې نه یم ول خدای خو پدانه قادر دی شربات ګولای سپن ډیر شای لګي یی ټول یو لاس نه پره پمیلیم دا ډیره خرڅه کی او مکتب بدلاته شته خو خپل مکتب ته بنډې لګلې په دکیل کې مکتب ته نشم لګلې والی چې دای ګډی چلوي 500 4 پېری ویزه ما چې ډیر بنه قرض ورای کېږي نور یم قرض ورای ورقدیم نور هو تعلیم سل په سلو کې ز تعلیم سمو وخت کې ما چې تعلیم باید هر څوک وکي یو زنه هر څوک وکي
نور دغه یو زوی پراته چې تاسو وای تاسو ناروغ یی کور کې یو زوی مو په خار کې گاډی چلوي نور ماشومان مو د مکتب د سندي او کوي ول نو خوانځي او تنځي
نوری مکتب سیم دی نور لگم اما سبق تا چی خواه نور بیدار وڑا وڑا دی وشایو وڑ که مدرسا که و بیا مدرسا که بخی آقا دی تانگ و دیر ایوا کتا که وڑا سال آتیا نپر دی ترام ورطاو بی چه مریض بشه لگ مریض شه وشای مدرسی نا فسرو بسمو چه مکتب چی شوری شی بیا و مکتب تا لور شه نر وکالن وڑ که دوایان دی دریام وڑ که بیدار دره کلن دی جلکه دا غاری دی گاڑ وار دی سوک وڑ کستا سوک جلکه پاسته او که چاپ جوڑی تو تنی دی که گی زخپل مریضی ما ساخ مریضی ما یو کور نشما کرای تجارات نی پیگ ما خاکسان پیگ ما بزدادو که کسی تا بچو که واگ افغانستان که ننوی که گی مصروب دای خدای پلیر که تجارات پیسی نیشتر سرا وشا چار کرای نشما چاری وارا چار نشم کرای پینزه شپی کولا که گی چیز جری درو درمال خورم درم بی پکار
و تکلیفم چه دا تاسو تا دکتران چو وای چه تاسو ولی کار روزگار نشی که ولی؟
والله تکلیف مده تکلیف ده چه بس خدای تمالیم ده بیمو تمالیم ده تکلیف چه تو تا نشمیلی زکا خپا بدیر شی آقا زون تکسادو چه کلا بیا زون تکسادو داره تکلیف ده سخت و نیمه خوینده او منا تکلیف تطرخ دیگی تطر که داره ایسای صوب ده وشا جرید و یه خورم یه رکم گلی ده لکاس کنیم ده یه سلاویا و غنی ده بای ده لاس گلی که بی وشا آقا جایده پینزش پی کلا که بی چه خورم رکدیمو سخت در دینه نیزه شیف دی سخت بگم سخت مریضی ما کنیز رو مده چیر تا گولی چه اول که گده وش لوی وشا دا کور با مو کلای دو بندن با تلیم کلای وی خب با وسی تو بس به واسه سری دی علا پلیر شی خدای دی
بله.
دست خلپا
او تاسو وی تورات خان سو چی پا هم دی بی وسی کمو رور تا دی تعلیم زمینه برابره کلی و کشر رور تا و حقا وست لپانتون هم فارغ دی دا سنگ کیسه ده
والا شکر الحمدلله دا داسه کسادو چا وخت زه مریض نه وم ډیر وړی کوي مو خپل غړی چلا ول اول خپل مو تعلیم کا خو مو داسه تعلیم کا چې په دکیل کې مو سیال نه و مو داسه تعلیم کا وسه پرې مو په تعلیم نه خال جام کی ول عقل فکر به شکر دی صحیح و او صلا صبر خدای تاریخ نه عقل رو کړی دی خدای چې پیدا یې ما کړی رو کړی دی الحمدلله یو دا خدای برخه دو یو دا خدای برخه دو الحمدلله چې صفا سره شیخ یې ما صبر نو سره شیخ یې با او ساز غمما بل سړی ته غاټه ورکو ما ځون ته غاټه ورکو دی بل سړی کور ور جوړو ما ځون کور جوړو ما نو مت خدای عقل پیزر خ صحیح رو کړای وو نو کا تعلیم کړای وای زب نن ډیر په لوړ پوس نه مقرر وای ډیر خلکو ته ډیر خل به مو ونه سیره ته نوست وای خو مو خپل تعلیم دی به وسایل سو نه کو نو په وخت کې ورینو نو به تعلیم وکم چې مونږ خو مکاتر شو ورینو نو به تعلیم وکم وښه اوس خو هغه او چاغه کو اواز که ختم دی یو تجارت خو پیګه مبل چینه شم که تجارت پیسې نشته سره نو اوس مریضی لگا سخت شو ډیر شوې ځکه اوس دره کم سات
ښه یعنی پورور باندې متحصل وک او اولادو باندې هم تحصیل کوي واړه خونځي ته ځي اما مشر زوی مودې د لپاره چې تاسو کم بس یې په وجود کې ستونزې لري ناروغي لري په غو باندې کار روزګار کوي چې ورځ مو چلیږي یو بل څه چې ما تاسو پاړه واورې دل مخکل دي چې د امریکا وکړو هغه دا چې تاسو په خوښ کې قومي جګړه یا قومي دښمنۍ هم درلود خو هغه دښمنۍ مو هم پای تر سوالې پدې کې وای چې تاسو هم وانډه درلود د دښمنۍ په پای تر رسیدو کې چې مو وکړل چې بل اخر دښمنۍ مو چې تاسو یو ورور هم پکې وجل سوې پای ته ورسول قومي دښمنۍ
باز دښمنه خو د غنی صاحب محترم حکومت په داور کې پای ته ورسېد الحمدلله غنی صاحب خو کا خدای ته کوي ډېر ښه سړی دی الادي عمر ویش کی د 10 بنسټیز بادشاه و خو افغانستان خو افسوس دا غدای چې روغ سړی افغانیو نه پرېږدي عقلمان سړی هوښیور سړی نه پرېږدي شل زر په تپي چې داسې دی داسې دی داسې دی اعلان دی جوبه خپله شخصي ګټه خلکه چې زه دغه ته کسې ته خوړین شوم اوسو به نو دی غني صاحب محترم په حکومت کې پای ته ورسېدی دواړو قومونه یې ګرا وخوست ورته وایې وی چې بس تاک په تاکې ورته کیس آی چې بس یو بل پیر به او جنگ به نه کوي دوا به نه وي دا به ختمیږي د ټولو یو افغانستان د یو مسلمان دي کاتر
بل او ستاسي وانډ په کې څومره وا ستاسي هڅه څومره وا چې د قومي دښمنۍ پای ته ورسوي ستاسي مثلا د نورو ځوانانو هڅه څومره د پام وړ وي
ولا می خو دغه سکر می خو ولا چې می خو چار به دل وای اول زه به شخصي ته وخه ما کتن مدا دښمنۍ مون وای ورسا کړي ځکه چې د خدای خوره دو خدای ته پوت دو اوس یو یو ورور پدا کې مرشه شهید شو ایو ورور ز پټول خوش نه والا کا زوار کما نمو ورکو خدا دې کومي خبرې دي سودا خلک خیا وتایا یک اوشور خلک ورتا یی دغه د اکثر جې کړه چې هغه دې چې دغه دې چې مو خوره دې چې تو خوره دو ورکه دې مو پستر سجول کړ مرچې چا غاټه وکړي څوک فورمړ شو نو زه څوک او مو څوک و هغه څوک مو څوک ولا بل شی به څوک مو دار ورود کولول چې خپل ورځ بعد بر خدا خو بس دا خیر څه خو سات نه رسیږي دا ټول څه پدانه بیا رچی دا ټول څه پداک ساتو میږي چې افغانستان خو بچا ولري خو وکمن ولري دا غي وک سبو نه وای.
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
پلن آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو